دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوندن کو ز اشقلا رحم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذي محمد صادق خان ویلي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر د چټکیا د لپاره د کورونا د وایروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل کړنلارې بدله کړې ده صادق خان نن د چهارشنبه پر ورځ د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي دی چې وروسته لدی به هغه کړنلارې باندې عمل نه کیږي چې له مخې د تورخم چمن سپین بولدک په بندرونو کې د لاریو موټروانان د کورونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله بدلېدل صادق خان وایي د کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ بهیر روکړی و د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي همدارنګه ویلي دي چې دا اقدام د سوداګرۍ او ترانزیتي مالونو د بهیر د چټکتیا لپاره شوی صادق خان ویلی دی په پاکستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو په برخه کې د وضعیت د ښه کېدو وروسته یې دا پریکړه کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قندار ولایت د ارغسان پولیسوالۍ کې په لویو لارو د وسلوالو طالبانو د ماینونو د ښخولو په اړه اندېښنه ښودلې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ویلی دی چې د دې معلوماتو په اساس په تیرو لسو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې د سړک غاړې څلور ماین چاودنې شوې دي کمیشن په ټویټر کې لیکلي دی چې په دې چاودنو کې یو وشت ملکی وګړي وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په وسلواله طالبانو غا کړی دی چې د استوګنې په سیمو کې دی د ډاندو ماینونو د کارولونه ډډه وکړي د پکتیا د ولایت حکومتي چارواکي وایي د غولاده سیادکرم په ولسوالۍ کې د یو کور د دیوال غورځېدو له کبله د یوې کورنۍ و ماشومان مړه شوی دی د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ د سیدکرم ولسوالۍ اړوند د کاریز په سیمه کې د زیات باران د اورېدو په نتیجه کې شوې ده په مړو شوو ماشومانو کې پنځه نجونې او دوه هلکان شامل دي چې عمرونه یې د دوو کلونو نه تر اتو کلونو پورې وه د کورونا وایروس له امله د تیرو شپږو میاشتو قرنطین نه وروسته په قندز ولایت کې پانتونونه بیرته پیل شول ماسیرین وایي دوی د قرنطین پر وخت د زده کړو پاتې ول نو سږ کال به پې د درسونو فشار زیات وي د قندوز پنتونو سازان وایي چې د کورونا وایروس د قرنطین په وخت کې د دوی آنلاین تدریس هم کاوه خو په آنلاین زده کړو کې یو شمېر محصلینو په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي له امله ګډون نشوای کولای د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا کښنا راډیو د واشنگتن د سټوډن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یو تازه پریکړه لیک متن خپور کړی دی چې لمخې د نامعلوم وخت لپاره په ایران د وسلو په پلورلو بندیز لګول کیږي په ملګرو ملتونو کې دا اقدام د امریکا د جمهوریت ډانلډ ټرمپ د حکومت لخوا په ایران د فشار راوړلو تازه هڅې دي ټاکل شوی چې د همدې راتلونکو جمعې په ورځ په دې پریکړه لیک رایګیری وشي او روسیه او چین چې د ایران ملګري دي د امنیت په شورا کې د پریکړه لیک د رد کولو یا ویټو حق هم لري ممکن چې دغه پریکړه لیک به رد کی په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي که د پریکړه لیک د امنیت په شورا کې منظور شي د ناوړه عواقب او مسؤلیت به د هغوی په غاړه وي چې د پریکړه لیک یې پیل کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د امریکا د پریکړه لیک د مسودې خپرول غیر قانوني اقدام بللی او ډاډ یې ښودلی دی چې د امنیت په شورا کې به ونه منل شي ملګرو ملتونو په 2010 کال کې چې د ایران د اتمی پروګرام پر سر جنجال روانو په دې هیواد د غټو وسلو په خرڅولو بندیز ولګاوه د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید جو بایدن کاملا هارس د مرستیال په توګه وټاکله کاملا هارس 55 کال عمر لري او لومړی تورپوستي امریکایي میرمن ده چې د دومره لوی موقف لپاره ټاکل کیږي ټاکل شوی احتمالي دیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه نوې ټاکل شوی مرستیاله سناتوره کاملا هارس نن د لومړي ځل لپاره یو ځای سره راڅرګند شي جو بایدن په ټویټر کې لیکلي دي دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې اعلان وکم کاملا هارس چې یو زړوره مبارزه او د هیواد یو ښه خدمتګار ده د خپلې مرستیاله په توګه ټاکم هارس د کالیفورنیا په اوکلند کې زیږیدلې ده هغه د یو مهاجر لور ده چې پلار یې د جمیکا او مور یې هندۍ وه د امریکا په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما هم د نور امریکایي سیاستوالو ترڅنګ د هارس ته ټاکل کېدو هرکلای کړی. ملګری ملتونه وایي سیلاونو په یمن کې په دې تیر یوې میاشت کې شاوخوا 102 کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي سیلاونو په ټول یمن کې د خلکو کورونه وران کړي دي او یو شمېر تاریخي ځایونه یې هم وران کړي دي چې د ملګرو ملتونو د تاریخي ابداتو په لیست کې دي. په یمن کې دا څو کاله کېږي چې د حوثي شیعه یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د جګړې یمن سخت ځپلی. ملګرو ملتونو د سیلاونو د راتګ نه وړاندې هم ویلي وو چې په یمن کې بشري وضعیت تر ټولو په ناوړه وضعیت کې دی او د سیلاونو د خلکو کړاوونه څو چنده زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو نایجیریا ته 200 د مصنوعي تنفس آلې یا وینټیلیټرونه ورکړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د اپریل په میاشت کې د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره د دغو وینټیلیټرونو د ورکولو ژمنه کړې وه. د نایجیریا د عامر اختیار د وزارت چارواکو نن د چهارشنبې په ورځ تایید کړل چې دغه آلی هغوی ته رسیدلې دي. د نایجیریا د عامر اختیار د وزارت چارواکو ویلي دي چې وینټیلیټرونه په پایتخت ابوجا کې د امریکا سفیر ورته سپارلې دي. په نایجیریا کې د کورونا ویروس تر اوسه شاوخوا 30,000 کسان نیولې دي او 945 مړه کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. د ترکیه یو کښتۍ د مدیترانې بحیرې په ختیځو برخو کې د انرژۍ د سرچینو د پیدا کولو لپاره سروې پیل کړې ده. د ترکیه د انرژۍ وزیر فتح دومنس نن د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د بحري ځواکونو یو کښتۍ د جیولوژیکي سروې لپاره دغه سیمې ته رسیدلې او د بحر د لاندې نه یې د عکسونو اخیستل پیل کړي دي. ښاغلی دومنس ویلي دي چې کښتۍ 1,500 کیلومتره لاندې د اوبو تل ته کیبلونه هم ښکته کړي دي. ترکیه په دې سیمه کې د تیلو او ګازو سرچینې لټوي. بل پلاو یونان د ترکیې دا اقدام غندلی دی او غوښتلی دی چې خپله کښتۍ دې د سیمې نه وباسي. ترکیه او یونان په دغه سیمه کې د سرچینو په حق له د پخوا راهیسې جنجال لري. او وروستی خبر دا چې روسي مقاماتو په هغه هیواد کې د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیقولو سره په داس حال کې موافقه کړې ده چې په انسانانو یې د ازمایلو یوازې څه کم 2 میاشتې تیریږي. یو شمیر هیوادونه او روغتیایي متخصصین په دې باور دی چې د دې واکسین د تولید لپاره د پوره احتیاط نه کار نه دی اخیستل شوی او د دې امکان شته چې د دې واکسین د ازمایلو یو شمیر اړین پړاوونه به په پام کې نه ونیول شوي. خو روسیې د دې واکسین په حق له اندېښنې بې بنسټه وبللې او وایي چې د دې واکسین لومړۍ جوپه به د روغتیایي کارکوونکو لپاره په 2 اونیو کې برابره شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ د کابینې په یوې ویډیویي غونډه کې وویل چې دغه واکسین چې د مسکو د ګومالی څېړنیز مرکز جوړ کړی دی ټول لازم ازمایښتونه یې تیر کړي دي او د کورونا ویروس په وړاندې د ثابت معافیت سبب شوی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په موخه لومړی رپورټ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د پاتې 400 زندانیانو د خلاصون د فرمان تر لاسلیکولو 2 ورځې تیریږي. خو لا هم حکومت نه د پډاګه کړی چې تر دې مهاله له دغو زندانیانو نه څومره آزاد شوي. د دغو بندیانو له خلاصون سره سم باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي. که څه هم افغان پلاوی وایي چې له طالبانو سره خبرو ته پوره تیاری لري، خو معلومه نه ده چې کله به د خبرو لپاره دوحې ته سفر پیل کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
ورسلاغه چې افغان حکومت د سولې مشورتي لوی جرګې ورسته د طالبانو د 400 بندیانو د آزادولو پریکړه وکړل او اوس دغه پروسه روانه ده. حکومت وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیل پر وړاندې ټول خندونه د منځ تللې دي. حکومت وایي چې پلاوی تیار دي چې په نږدې ورځو کې دوه د سفر وکړي او د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
مذاکرات بعد بندیانو د خلاصون د بهیر له پاتې رسیدو وروسته پیل شي، ځکه دا بهیر اوس هم روان دی. تاسو خبر یاست چې د 400 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ولسمشر فرمان ورکړي. هر وخت چې دا لړۍ پوره شوه موږ مذاکرات ته ځو.
ځینو سرچینو ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به تر 400 ورځو په دوحه کې پیل شي. تیره شپه افغان پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او ویلي دي چې دوی به په یو ژغ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ځي او د دوه ارزښتونو دفاع وکړي.
هیئت گفتگو
د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی به په یووالی او یو خپل مذاکراتو ته لاړ شي. د افغانستان شریف خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دینی او ملی ارزښتونو دفاع وکړو.
دلته بیا د سولې لپاره د ځوانانو د ملي اجماع تر نوم لاندې د افغانستان له بیلابیلو سیمو او بیلابیلو ټولنو څخه ځوانان راغلي او د سولې د پروسې په اړه خپل اندیښنې، نظرونه او وړاندیزونه د حکومت او د سولې د برخې له مسولینو سره شریکوي.
وکولای شو ارتباط د ځوان طالبانو او د غیر ځوان غیر طالب ځوانانو ارتباط او چینل او همکاري رامنځته کړو تر څو اجتماعي سوله یو ځای د رسمي سولې سره ترلاسه کړو.
یعنی ستاسو موخه دا ده چې دغه هیئت چې ځي د دې تر څنګ د ځوانانو ناستې او غونډې هم جوړې شي د طالبانو د افغان اړخ تر منځ؟
بالکل، یو د وختونو نه دا ده چې موازي مذاکرات ولیرو په ټیټه کچه چې اول د هغو په خاطر اوربند ته ضرورت شته چې ځوان فعالین وتوانیږي هغو نقاطو ته ورسیږي چې طالبان کنټرول لاندې وي، د هغو ځای ځوانانو سره مذاکرات ولیري او په عین حال کې طالب ځوانان چې هغوی اوس جب مخالف جبهه کې جنگي هغوی هم د نورو ځوانانو سره یو ځای شي، ځکه چې ادغام مجدد ته ضرورت شته.
هغه تاسیسات چې په تیرو یو نیمه لسیزه کې رامنځته شوي دي، کاغذ مګ ملي بنسټونه دي، ملي ځواکونه دي، دا زمګ لپاره سري کرخي دي.
دا په لومړی ځل وی چې افغان حکومت او طالبان چې کلونه مخامخ جګړه کړي، د لومړی ځل لپاره مخامخ د سولې خبرې کوي. ډیری په دې باور دي چې د سولې د پروسې تر ټولو پیچلی او سخت پړاو اوس پیلېږي، چې دغه مذاکرات به د افغانستان د راتلونکي لوري هم ټاکي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د افغانستان د خر جوړولو او ځمکو وزارت په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې تر 1 میلیون غیر رسمي او غیر پلاني کورونه ثبت کړي او د دغه سیمو پر اوسیدونکو د ملکیت 130,000 شرعي سندونه وویشي. عام افغانان د حکومت دغه اقدام نه په هر کلي وایي چې د غیر پلاني سیمو اوسیدونکو ته د ملکیت د سندونو ورکول به د هغوی ستونزې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د غیر رسمي ښاري سیمو د سب پروګرام لارې په 13 کلونو کې 813,000 غیر رسمي او غیر پلاني کورونه په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فراه، بامیان او نیلي ښارونو کې سروي او ثبت کړي. دا د وزارت د معلوماتو په اساس د ډلې 15,000 کورونه په کابل، 93,000 کورونه په مزار شریف، 19,000 کورونه په هرات، 16,000 په کندهار، 33,000 په جلال آباد، 17,000 کورونه په فراه، له 12,000 څخه زیات کورونه په بامیان او 17,000 کورونه په نیلي کې سروي او ثبت شوي دي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس ویاند حشمت الله ناصری په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
له دې سره د منګه پلان دا دی چې د کال تر پایه پورې منګه 1 میلیون کورونه سروي او ثبت کړو او 1,15,000 کورونه ته منګه د ملکیت سندونه ورکړو. هدف د دې پروګرام دا دی تر څو غیر رسمي سیمه پر رسمي سیمه باندې بدل سي، د رسمي او غیر رسمي سیمه ترمنځ تبعیض او توپیر له منځه لاړ سي، او هغه کورونه چې خوندې نه دي او بلاخره ستونزې لري دوته د ملکیت سند په ورکړې د دوه خوندېنه موږ تضمین کوو.
د افغانستان په مختلفو لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل کې د پلاني او راجستر شوو کورونو ترڅنګ زیات شمیر ملکیتونه په غیر پلاني سیمو کې جوړ شوي چې له حکومت سره ثبت نه دي او د ملکیت قانوني اسناد نه لري. دا ستونزه د دې لامل شوې چې د دغو سیمو اوسیدونکي له اساسي خدماتو لکه اوبه، برېښنا او سرک څخه بې برخې پاتې شي. ښاغلی ناصری وویل چې افغان حکومت د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره تر اوسه شاوخوا 13,000 د ملکیت سندونه د غیر پلاني سیمو پر اوسیدونکو ویشلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. عام افغانان د حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې د ملکیت د شرعي اسنادو درلودل د استوګن ځایونو د ارزښت او د حکومت د عوایدو د زیاتېدو لامل کیږي.
زمان فضل ربی د قلعه زمان خان شپارسه مناهي دا خو ډیر ښه اقدام ده، نیک اقدام ده. موږ په دې باندې خوشاله یو ځکه چې موږ نمرې ټولې یعنی رسمیت پیدا کړي، اوس خو په خوا خو د مجبوریت په اساس هر شهر چیرته واړول او کور نه ځان ته جوړ کړم. اوس رسمیت پیدا کوي په ناحیه کې سبتیږي.
ما نوم احمد دی، زه د کابل اوسیدونکی یم. زه په دې خوشحاله یم چې رئیس جمهور غني په دې وروستیو کې څه پریکړه کړې ده چې باید زموږ خلکو ته غور کړي، کورونه لپاره قبالې ورکړي. زموږ منطقې ته دې راغلي نو هیله من دا یو چې زموږ منطقو ته مرسته.
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې د غیر رسمي او غیر پلاني سیمو اوسیدونکو ته د ښو ښاري خدماتو وړاندې کول د دغه پروګرام له مهمو اهدافو څخه ګڼل کیږي چې په راتلونکو کلونو کې به هم دوام وکړي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي افغانستان سره د سوداګرۍ د بهیر د چټکتیا لپاره دغه هیواد سره په سرحد کې یو لړ اسانتیاوې برابرې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي د کرونا وبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 80% پورې سوداګري کمه کړې ده. په مو کې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړی استاد محمد صادق خان ویلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر د چټکتیا د پاره د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل جوړه کړې کړنلار بدله کړې ده. چلمه خبي د دوه هیوادو ترمنځ سوداګرۍ او راکړه ورکړه چټک شي. صادق خان د چړشمبي په ورځ د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې روسه لدی به پر هغه کړنلار باندې عمل ونی شي. چلمه خي د تورخم چمن سپین بولدک په بندرونو کې د لاریو ډریوران د کرونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو لامل بدلی دل چې دې کار د دوه هیوادو ترمنځ سوداګرۍ بهیر وروک کړو. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد ویلي چې دا اقدام د سوداګرۍ او ترانزیتي مالونو د بهیر د چټکتیا لپاره شوې دي. صادق خان ویلي چې په پاکستان کې د کرونا د وبا په برخه کې وضعیت ښه شوی او د همدې لامله دا پریکړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې کسام د تیر دوه میاشتو راهیسې پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او راکړه ورکړه بیرته پیل شوی، خو د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اقداماتو لامله لا هم د دوه هیوادو ترمنځ سوداګری د کرونا د وبا د خپرېدو د مخه حالت نه درسیدلی. د دې خونی مرسیال خان جان له کوزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو 15 شپږ میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری کچه تر 80% پورې کم شوې ده.
سر چې پاکستان غلام خان او دند پټان او همدارنګه د انګور اډې لاره هم د واردات او صادرات مخلاص کړل چې دا یو ډېر ښه اقدام و. دې یو څه ښه تاثیر وکړو زموږ د تازه میوو په صادرولو کې. اما تجارت هم مختل منځي تجارت ځکه چې خاص شرایطو د ورځې په نورمالو شرایطو کې د زرو نه تر 200 کانټینر په دواړو سرحدونو کې تبادله کېدل، هغه 200-250 ته راورسېدل. په دې خاطر باندې تجارت اوس کم شوی دی او
په هغه کم حالت کې دی. خان جان لوکوزیوی چې دا گیس په میاش کې د دوه هیوادو ترمنځ سوداګري ښه شوې ده، خو د سوداګرۍ صنایعو د خونی دغه چارواکي وایي چې د ترانزیت په برخه کې لا هم افغان سوداګر په پاکستان کې د ستونزو سره مخ او کله چې پاکستان سرحدونه وتړل او بیا یې په کومه کچه د سوداګرۍ لپاره پرانیستل، د افغان سوداګرو د مالونو ډک په زرګونو کانټینر د پاکستان په ګمرکونو کې ایثار پاتې شول چې پرې د میلیونونو ډالرو ډیمریج یا د ایثارتیا وان راغلی دی. هغه ویل چې افغان سوداګر په دې برخه کې د زغ زیات زیان سره مخامخ شوی دی. پاکستان د روان میلادي کال د مارچ په لومړۍ کې لومړی افغانستان سره د چمن سپین بولدک سرحد او بیا د مارچ د میاشتې په نیمایي کې د تورخم سرحد هم د شاوخوا دوه میاشتو لپاره وتړل. د پاکستان په سیر افغان حکومت هم وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو پایلې شاوخوا 30% ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد په لس ولایتونو کې د کرونا د وایرس ټولې شپږم نوی مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې وایي چې نن په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2315 ته ورسید.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 413 شګمنې پیښې معاینه شوې چې دغه له جملې څخه شپږم مثبت تایید شوي و او 209 تنه روغ شوي و.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمېدو وروسته ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی. دولتي دفترونه او پوهنتونونه پرانیستل شوي او هم حکومت پریکړه کړې چې ښوونځي د سنبولې په لومړۍ ورځ بیرته پرانیسي.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په جنوبي درې ولایتونو کې نن د ماشومانو ګزان درې نوې پیښې ثبت شوې. د ګزان یا د پیښې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې. روغتیای مسئولین وایي چې تر کرونا وبا وروسته په افغانستان کې د ماشومانو د ګذر ناروغي یو جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل پاړه رپورټ لري.
په جنوبی ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر د ناروغي پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ګذر نوی پیښې د کندهار په جړی د روزګان په شید اساس او د هلمند په باغران ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. د هلمند باغران او د روزګان شهید اساس ولسوالۍ د دولت د مخالف وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمې دي چې د پولیو پر ضد کمپاینونه له تیر یو نیم کال راهیسې پکښې نه دي ترسره شوي. ښاغلي پخلا د نو رامنځته شوو پیښو په اړه داسې وویل:
یو د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ کې، یو د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ کې، او یو هم د روزګان د شهید اساس ولسوالۍ کې. کندهار د جړی ولسوالۍ د لاسرسي وړ ساحه ده، او هغه نورې دواړې ساحې د دولت مخالفینو تر کنټرول لاندې او د لاسرسي وړ ساحې نه دي. کندهار په حوزه کې ټولو پیښو شمېر شپږ ویشت رسېږي. څلور پیښې په هغو ساحو کې دي چې موږ هغه ته لاسرسی لرو، دوه ویشت پیښې په هغو ساحو کې دي چې موږ د 2013 کال د مې د میاشت څخه تر اوسه پورې موږ لاسرسی نه لرو.
بلې خواته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې له یو پلوه د ګذرن ضد کمپاینونو نه ترسره کېدل، او له بلې خوا څخه نوې پیښې دا څرګندوي چې د ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ متوجه دی. نوموړی په اړه داسې وایي:
تشویش په دې حق له شتون لري، ځکه کوم پولیو کمپاینونه کنه ترسره کیږي، نو هلته ماشومانو کې د معافیت خلا رامنځته کیږي. همدای لامل دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو د پیښو شمېر هم زیات شوی دی، او ورسره د پولیو پروګرام هلې ځلې کوي چې کمپاینونه په هغو سیمو کې چې اړتیا وي هلته ترسره کړي، او تر څو په ټول هېواد کې ماشومانو معافیت لوړ کړل.
په جنوبی ولایتونو کې له تیر یو نیم کال راهیسې ماشومانو ته واکسین نه دی رسیدلی، او په تیرو شپږو میاشتو کې د کورونا ناروغي هم پر دې بهیر خپل ځانګړی اغیز کړی. په دې حوزه کې 1.5 میلیونه ماشومان د ګذرن پر ضد د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی. تازه د عامې روغتیا وزارت په کندهار او د جنوب په ځینو نورو ولایتونو کې د راتلونکي شنبې په ورځ د ماشومانو د ګذرن پر ضد د واکسین د کمپاین د عملي کولو لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی پخلا په دې اړه وایي چې یاد کمپاین به د کندهار په پنجوایي او ډنډ ولسوالیو کې د څلور ورځو لپاره ترسره شي، چې په ترڅ کې به یې نږدې 30,000 ماشومانو ته د ګذرن ضد واکسین ورسیږي.
اوس مجبور شو، یعنی موږ ځانونه باید د کرونا د وضعیت سره عیار کړو، آماده کړو، خپل فعالیتونه ته شروع کړو. شروع موږ د اولین شروع د ډنډ او پنجوایي څخه ده چې د شنبې په ورځ موږ کمپین شروع کیږي. راتلونکي د اوزې په سطح به د سپتمبر په اوله هفته کې موږ آمادګي نیولې ده چې د اوزې په سطح کمپین، او دغسې نور بیا دوه ملي کمپینونه دي چې په هغه کې به هم د کندهار اوزه تر کوشش لاندې راسي.
د پولیو تر دې درې نو پیښو مخکې د جنوبی ولایتونو په کاچه اته پیښې په کندهار، یو ولس په هلمند، یو په روزګان، یو په زابل، او یو پیښه هم په نیمروز ولایت کې سبسوي وه. تیر میلادي کال په ټول هیواد کې د ګذر د ټولو پیښو شمیر نه وشتو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
برتانوی او فرانسوی چارواکو د انګلستان په کانال کې د کډوالو د زیاتیدونکو مشکل په هدف په پاریس کې خونډه وکړه. ساکال تر اوسه پورې څه باندې 3,000 کډوال چې اکثریت د افریقا او منځنی ختیځ اوسیدونکو دي، هڅه کړې چې په بادي بیړیو کې د اوبو لارې برتانیې ته داخل شي. 300 کسانو دا هڅه یوازې په 13 ورځو کې کړې ده. په مکه رپورت
دغه 15 کیلومتر سمندري لارې کې چې د نړۍ د اموالو د وړلو راوړلو لار ده ډیر بیروبار وي. تیرونه کې قریب 900 مهاجر چې لسګونه بي سرپرسته ماشومان هم پکې وو لدغه لارې تیر شوی دي. هغه په بادي بیړیو کې سفر کړی دی. د مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی سیاسي بحثونه پیدا کړی دي. برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به اقدامات وکړي، مګر نور تفصیل نه دی ورکړی. بوریس جانسن وویل
د هغوی مخه باید ونیسو. له فرانسې سره کار کوو. کانال ته د داخلېدو په نقطه کې د هغوی مخه باید ونیسو. دوایم مونږ باید شته قانوني چوکاټ ته وګورو، ټول هغه قانوني موارد چې یو غیر قانوني مهاجر دلته د پاتې کېدو لپاره لري.
برتانیې په دې ورځو کې پوځي بیړۍ او کشفي الوتکې د انګلستان کانال ته استولې دي. د شاهی سمندری قواو پخوانی افسر کریس پیری داسې ویل دي.
دا ډېره روښانه ده چې موږ په خپل سرحد کې مشکل نه لرو، هغه خوندي نه دی او د کانال په دواړو غاړو او همدارنګه په خپل کانال کې غیر قانوني فعالیتونه کیږي.
مګر دا روښانه نه ده چې دا کشتي او الوتکه به څه رول ولوبوي. مدافع وکیلان وایي چې په زور د برتانیې د وبونه د مهاجرو بیرته ستنول به ډېر نړیوال او سمندري قوانین مات کړي. مهاجرو مدافع وکیل کالن یو داسې ویل دي،
تاسو نشی کولای خلک په شاو تمبوي هغوی له مخ کې راتک څخه منع کړی او دا هیله ولري چې غرق نشي، ځکه یو شمیر کسان به غرق کیږي او دا په بشپړ ډول د نه منلو وړ ده. تاسو نشی کولای د فرانسې له هوکړې پرته هغوی د فرانسې اوبو ته داخل کړی.
د سمندر د نړیوالو قوانینو له مخې ټولې بیړۍ مکلفې دي چې په سمندر کې د مهاجرو په ګډون ټولې هغه بیړۍ وژغوري چې په خطر کې وي. خو په دغه کانال کې د سمندري قواو ځای په ځای کول کېدای شي ناوړه عواقب ولري. د اروپایي ټولنې د قوانینو له مخې مهاجر باید په هغه هیواد کې پناه وغواړي چې اول پکې داخليږي، او برتانیې سلګونه مهاجر بیرته خپل اروپایي ګاونډیو ملکونو ته استولي دي. مګر د روان کال په پای کې چې برتانیا بریگزټ یعنی د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو مسله بشپړه کړي، نو دا قوانین به نور د عملي کېدو وړ نه وي. د برتانیې حکومت ویلي دي چې د دې کانال لارې باید د مهاجرو دراتلو مخه بند شي تر څو په سمندر کې د دغه سي تراژیدیو مخه ونیول شي. سیاسي حساب دا یو داسې مسله ده چې حکومت ژمنه کړې ده چې د بریگزټ نه وروسته به د خپل سرحداتو د کنټرولولو لپاره عملی کاند.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
سیمه ایز څارونکي په دې باور دي که د نړۍ دولتونه تیره اونۍ بیروت په تجارتي بندر کې د تباه کوونکي چاودنې په تعقیب د لبنان حکومت ته پرته له مشورې په مستقیمه توګه مرسته ورسوي، د هغه ناکراره هیواد د حکومت د زوال او واکمنې سیاسي طبقې د کمزوري کېدو باعث بشي. په دې اړه پام وکړئ له عمان نه د خبریال دیو گاولاک رپورټ ته چې خلاصه یې تاسو ته سید سلیمان شال ولی.
د منځنی ختیځ د سیاسي چارو څېړونکو وایي دا هیله موجود ده چې د لبنان د حکومت له مشورې پرته به د عربي هیوادونو او نړیوالو بشري مرستې د دې باعث شي چې په هغه هیواد کې د موجوده واکمنې سیاسي طبقې کنټرول او نفوذ کمزورې شي او د اصلاحاتو او بدلون لپاره به لاره هواره شي، ځکه چې د لبنان د سیاسي ګوندونو مشران چې له تیرو څو لسیزو نه د قدرت په ګدۍ ناست دي د یو داسې ناقصه سیاسي سیستم پر بنسټ حکومت کوي چې په مالي غبن، اقربا پروري، اختلاس او اداري فساد باندې متکی دی. په لبنان کې اوسنی سیاسي نظام چې ولسې په ضد راپاڅېدلی دی او د ختمولو هڅې کوي اصلا د لبنان د کورنۍ جنگ په پای کې د 1950 او 1990 میلادي لسیزو په دوران کې جوړ شوی و. د سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو په شمول یو شمیر عربي هیوادونه کوشش کوي چې د بیروت په تجارتي بندر کې د تیرې هفتې د تباه کوونکي چاودنې په تعقیب د لبنان خلکو ته چې په دغه مرګانې چاودنې کې ورته د سر او مال زیات تاوان اوښتی مستقیما په ټنونو خوراکي مواد، دواګانې، طبي وسایل او طبي پرسونل ولیږي. په سلګونو کسان په دغه چاودنه کې چې د امونیم نایټرایټ په یو ګودام کې وشوه وژل شوي دي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. عراق 8000 ټنه د سونګ تیل لیږلي دي چې جنریټرونه پرې وچلیږي. نړیوالو له لبنان سره د 290 میلیون ډالر عاجل مرستې ژمنه کړې وه چې د دې جملې نه 500 میلیون ډالر قطر په غاړه اخیستي دي. د اردن د سیاسي چارو مبصر لبیب کمحاوی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې تر ټولو زیاته مرسته تر اوسه پورې د عربو سنی مشرانو کړې او هغوی قصدن کوشش کوي چې د لبنان سیاسي مشران چې له ډېرو کلونو نه پرې د مالي غبن او اداري فساد او اختلاس تورونه لګول شوي دي هیڅ مشوره ورسره ونه کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.5.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مالشه.